یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبری خپرونه پیل سوې چې خبری برخې څه کم 10 دقیقې دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزیران بلخ ولایت ته رسیدلي دي. نن جمعه ده، د کب یهود میاشتې 23 د مارچ میاشتې 15. پایل خبرونو کوو له اجمل ان نه یاوري.
د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارت سرپرستان نن د مزار شریف ښار ته په یو سفر رسیدلی دي. د افغانستان یو جګپوړي چارواکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د چارو په اړه شک څرګند کړی دی، او د نیوزیلند په کرایسټ چرچ ښار کې پر دوو جمعتونو برید کې 40 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی او د دفاع وزیر اسد الله خالد نن د یو هیئت سره د مزار شریف ښار ته رسیدلی دي. رسنۍ وایي چې د غلطه دواړو د والی اسحاق راهګزر سره لیدلی دي او د مهالم په مزار شریف ښار کې دي. په شمال کې د شاهین کلی اردو ویان حنیف رضایی د موضوع له ازادي رډیو سره په خبرو کې تایید کړه. ویل چې د دې دوو وزیرانو د سفر هدف په مزار شریف کې وروستي راپورته شوي جنجال هواره دی. د ویل چې د مزار شریف ته په تللو دروازو او همدارنګه د مزار شریف په ټولو کمربندونو کې د افغانستان د ملي اردو ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. تیر ورځ د مزار شریف ښار روسلاغه له نامنۍ او نښتو سره مخ شو چې د دې ولایت پخواني والی او همدارنګه پخواني د امنیي قومندان نه غوښتل چې نوي د امنیي قومندان ته دنده وسپاري. د افغانستان د حکومت یو جګپوړي چارواکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د حکومت د مشروعیت په زیان منولو تورن کړ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب دا څرګندونې چې پرونی وکړې د واشنگټن له لوري سمدستي رد شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د محب څرګندونې یوازې د افغانستان او امریکا د اړیکو او د سولې د پروسې خنډ کېږي. ښاغلی محب په واشنگټن کې د امریکا په سفارت کې په یوه خبري غونډه کې د خبرو پر مهال د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي خلیلزاد پر چارو او خبرو نیوکه وکړې. د افغانستان حکومت د قطر په خبرو کې په دې خاطر شامل نه کړل شو چې طالبانو نه غوښتل ورسره خبرې وکړي. د نیوزیلند په کرایسټ چرچ ښار کې پر دوو جمعتونو برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 40 کسانو ته رسیدلی دی او 40 نور ټپیان دي. د نیوزیلند صدر اعظم دا یو تروریستي برید بللی. له خبریالانو سره د خبرو پر مهال جاسنډا اردن وویل 10 تنه د النور په جمعات کې په برید کې وژل شوي او 2 نور د ښار په بله څنډه لینوډ کې وژل شوي دي. د نیوزیلند صدر اعظم وایي روښانه ده چې دا بریدونه یوازې تروریستي بریدونه بلل کېدای شي. اردن زیاته کړې چې نیوزیلند په لوړ کچ د امنیتي ګواښ په وړاندې د چمتووالي په حال کې دی. اخواته په سیمه کې یو افغان ډیپلوماټ ویلي دي چې په دې پیښو کې، البته په دې دوو بریدونو کې، درې تنه افغانان هم ټپیان شوي دي او همدارنګه د یو افغان د وژل کېدو رپورټ هم ورکړل شوی دی. په سوریه کې د داعش اسلامي دولت سلګونه وسلوال او د هغو د کورنیو غړي تسلیم شوي دي. دا کسان په داسې حال کې تسلیم شوي چې امریکا تر ملاتړ لاندې د سوریې د حکومت مخالف وسلوال د سوریې په ختیځ کې د داعش تر کنټرول لاندې وروستیو سیمو ته نږدې شول. د سوریې د ډیموکراټو ځواکونو یو ویاندوی مصطفی بالی پرون په یو ټویټري پیغام کې لیکلي، شاوخوا 1500 تروریستان او د دوی د کورنیو غړي نن د داعش د تروریستي تنظیم پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې زموږ ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د سوریې د کردانو ډیموکراټیک ځواک چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف هوایي ملاتړ کوي په سوریه کې د داعش تر کنټرول لاندې وروستیو سیمو ته پرمختګ کوي. جګړه د عراق پولې ته نږدې د باغوس کلي په شاوخوا کې متمرکزه ده. دا امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانن هغه رپورټونه رد کړل چې ګنې پینټاګون په پام کې لري چې لخپل متحدانو څخه امریکا په کې پوځیان لري د ځواکونو تر لګښت زیاتې پیسې غواړي. شانن پرون د سنا جرګې د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته ویل د امریکا متحدانو ته پکار ده چې په خپلو هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو د لګښت مناسبه ونډه ورکړي. خو دا کار د افغانستان په شان ځایونو کې د جګړې د ملاتړ په شمول په بېلابېلو بڼو کولای شو. د امریکا خبري رسنیو ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه کوي د جرمني، جاپان، ایټالیا او جنوبي کوریا په شان هیوادونو څخه چې امریکایي پوځیان په خاوره کې میشتي د ځواکونو د ټول لګښت ترڅنګ 50% اضافي پیسې وغواړي. خو شانن د سنا جرګې د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وویل چې دا رپورټونه ناسم دي. په عین حال کې د امریکا سنا چې جمهوري غوښتونکي پاکي اکثریت دي، د سرحدونو په مسله کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي بیړني حالت د اعلان غوښتنه پرون پنځشنبه رد کړه. خو ټرمپ وویل چې دا پریکړه به رد یا ویټو کړي. دې طرحې ته 1 موافقې او 9 مخالفې رایې ورکړل شوې. خو د رایو د نتیجې په ځواب کې ټرمپ پر ټویټر یوه کلمه ولیکله: ویټو. 12 جمهوري غوښتونکي سناتوران پر نورو ډیموکراټو سناتورانو ورګډ شول او د ولسمشر ټرمپ د بیړني حالت طرحې رد کړه. ټرمپ وروسته لدې چې کانګرس له مکسیکو سره په جنوبي سرحد کې د دیوال درغونې د لګښتونو لپاره د 15.1 میلیارد ډالر بودیجې غوښتنه رد کړه، نو بیړني حالت د اعلان وړاندیز وکړ. ښاغلی ټرمپ وایي چې دا دیوال له مکسیکو څخه امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د ننوتو مخه نیسي.
دولس بجې او شپږ دقیقې سمې. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع سرپرست وزیران بلخ ولایت ته رسیدلی دي. په غزنی ولایت کې د اختطافونو پر خلاف مظاهره سوې ده.
د هدف لپاره راټول شوي دي چې انصاف غواړي، عدالت غواړي. د دغه محسا کوم کورنۍ سره سده باید عدالت تامین شي.
په کونړ کې د پوهنې د عامه پوهاوي کمپاین پیل شو.
موږ د خپلو اولادونو لپاره د سالم تربیت، د سالمې روزنې لپاره سره ګډ کینو. جهل تیار په هر دروازه کې دی، هغه هیڅ آمادګي نه وړي. هغه تیار آمادګي دواره زموږ د قبضه کوي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې په نیوزیلند کې د وروستۍ پیښې په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمېر تر 30 واوښت. د خبرونې په دویم نیمایي کې د انتخاباتو پر موضوع ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خپریږي. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع سرپرست وزیران بلخ ولایت ته رسیدلي. دوی په داسې حال کې دغه ولایت ته سفر کوي چې د بلخ د نوي امنیه قمندان د ټاکل کېدو پر سر د بلخ پخواني ولي عطا محمد نور پرون ځینې جنجالونه کړي وو. په دې جنجال کې نشته هم سوې ده چې ځینې کسان ټپیان سوي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د بلخ د مرکز مزار شریف په زیاتو ورودي لارو او ساحو کې د ملي اردو تازه دمي ځواکونه ځای پر ځای سوي دي. مجيب الرحمن حبيب زای سره په مستقیم تماس کړي. حبيب زای صاحب، وروستۍ حال څه دی؟ دفاع او د کورنیو چارو سرپرست وزیرانو تر اوسه څه څرګندونی کړي؟
سلامونه سلام تاسو ته او د ټولو وایونکو ته. په څنګه شته سمور ته دا ونه درلود چې شي دی وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندربی او د دفاع چارو وزیر اسد الله خالد بلخ ولایت راغلل. د دمګړې د بلخ ولایت په مقام کې د دولتي د بلخ د محلي حکومت له چارواکو خاصا د اسحاق رحمتزر سره ناسته لري او کومې خبرې چې موږ د 2 شاین اردو له چارواکو سره درلودې دوی تایید کړه چې د دوی د سفر هستي موخه هم دا ده چې د تېرې ورځ د جنجالونو د راپورته شوو جنجالونو پر سر خبرې وکړي او یو جوړجاړي ته ورسېږي. تازهګرۍ د دوی د خبرو جزئیات او رسنیو ته داس نه دی کړی، خو اساسي موخه هم دا بلل شوی چې تیر ورځ په بلخ ولایت کې د اوساتا پلویانو چې د پخوانی والی وو د بلخ د نوي امنیه قمندان عبدالرقیب مبارز د ګمارنې پر خلاف وسلوال جنګ سره کړ چې په نتیجه کې دیش میں کسان ټکر شول او د بلخ ولایت امنیتي وضعیت هم ترکتن شو.
بلې حبیب زای صاحب، د بلخ د وضعیت په اړه ستاسو بل راپور هم په څو شیبو کې خبرو. که اوس د مزار شریف د وضعیت په اړه لاند اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دغه شیبه په شهر کې وضعیت څنګه دی؟
په شهر کې پیوش می سیمو کې له هم هټي تړلې دي، خو په ځینو سیمو کې بیا مارکیټونه خلاص شوي دي او تیر ورځ پولیس خلک وهڅول ترڅو خپل مارکیټونه هټي او دولتي ادارات وتړي. په بلخ ولایت مازه خاطر مزار شریف په مختلفو سیمو کې د ملي اردو پوځ د پرځای شوی او همدارنګه شتاسو ته یاد ورکړل دا په ورودي دروازو کې هم ملي اردو التواکمن دي.
و موردل چې د افغانستان د کورونوي چارو او دفاع سرپرست وزیران بلخ ولایت ته رسیدلی دي. دوی په داسې حال کې دغه ولایت ته سفر کوي چې پرون د نوي امنیه قومندان د ټاکل کېدو پر سر د بلخ د پخواني والی پلویانو ځینې نشټې کړې دي چې په نتیجه کې ځینې کسان ټپیان سوي هم دي. بلخوا د مزار شریف شاروال او ځینې شاریان وایي چې په دې ولایت کې وروستي امنیتي وضعیت به د نوروز میلې پر مراسمو منفي تاثیرات واچوي. د بل د مزار شریف ځینې شاریان هم وایي چې وروستي پیښه دوی بیرولي او د نوي کال د پیل په میله کې به برخه وانخلي. له کابل اکرام الله اکرام ورباندې راپور لري.
په داسې حال کې چې په بلخ کې د نوي کال د پایل میلې ته یو ونی پاتې ده، دغلته وروستي امنیتي وضعیت دغه میلې په جوړولو تاثیرات غورځولي دي. د مزار شریف خاروال عبدالحق خرمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نوي کال د میلې د مراسمو لپاره پوره تیاری نیول شوی، خو وروستۍ پیښې د خلکو ترمنځ ویره او تره خپره کړې ده. دوی د مزار خاروالي او د نوروز د میلې د سرسبزۍ کمیټه چې مسؤلیت یې زه پر غاړه لرم، تر دې دمه کارونه ښه پر مخ روان دي او ښه تدابیر نیول شوي، خو وروستۍ پیښه خامخا تاثیرات لري. د خلکو ترمنځ ویره او تره پیدا شوي، خو زه هیله مندم چې د نوي کال د میلې مراسم به په ښه شکل ترسره شي.
خوب برگزار شوه.
د د په وینا چې د خار د یو شمیر برخو رنګول، د شنو ساحو جوړول، د پخوانیو فرهنګونو راژوندي کول او بیلابیل نندرتونونه د دغه میلی برخې دي. معمولا په افغانستان کې د نوي کال تر ټولو لوی میله هر کال په بلخ کې جوړیږي. هر کال د افغانستان له نورو سیمو زرګونه کسان دغه ولایت ته ورځي او د نوي کال د پیل په میله او مراسمو کې برخه اخلي. د مزار شریف په ښار کې د نوي کال میله په ځانګړو مراسمو ترسره کیږي چې لوړپوړي افغان چارواکي او بهرني ډیپلوماټان هم پکې برخه اخلي. د بلخ مرکز مزار شریف هر کال د نوي لمریز کال در رسیدو په درشل کې بل رنگ خپلوي، خو سږ کال د هر څه لویر سره ترسره کیږي. په مزار شریف ښار کې نخطي وروسته له هغې پیل شو چې د بلخ پخواني والی عطا محمد نور د دغه ولایت د نوي امنیه قمندان له ګمارل کېدو سره مخالفت وښود. د محمد اکرم سامي تر قمندې لاندې د بلخ د قمندانۍ ځواکونو چې د عطا محمد نور د پلویانو ملاتړ ورسره و، د پنجشنبې په ورځ د پولیسو د 378 ځانګړې قطعې له ځواکونو سره نښته وکړه. له ولسمشرۍ ماڼۍ سره د عطا محمد نور مخالفت د پنجشنبې په ورځ د مزار شریف د ښار د تړل کېدو لامل شو. په دې وروستیو کې د بلخ د پخواني امنیه قمندان اکرم سامي پر ځای عبدالرقیب مبارز ګمارل شوی او د پنجشنبې په ورځ په رسمي توګه دنده پال کړه. په همدې حال کې د مزار شریف یو شمېر ښاریان وایي وروستۍ پیښې دوی ویرولي او د نوي کال د پیل په میله کې به برخه وانخلي. ته وایي زما نوم محمد سمی دی، د مزار شریف ښار اوسیدونکی یم. کومه پیښه چې دلته وشوه ټول خلک یې ویرولي دي. په داسې یو وضعیت کې ممکن موږ د نوي کال په جشن کې برخه وانخلو او یا شاید بیخي د نوي کال د پیل میله ترسره نشي. دیوای زمانوم عبدالمعروف ده، د مزار شریف د خار اوسیدونکو موږ ډیر پاندېښنه کیو. له حکومت غواړو چې دا وضعیت کنټرول کړي، ځکه په دغه سی وضعیت کې هیڅ څوک د نوروز په جشن کې برخه نه اخلي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې اوس مهال په بلخ کې امنیتي وضعیت کنټرول دی او د مزار شریف اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې امنیتي ترتیبات نیول شوي او خلک کولی شي چې په آرام او امنیتي فضا کې د نوي کال د پیل مراسم ونمانځي.
و موردل چې د بلخ د مرکز مزار شریف اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې وروستۍ امنیتي وضعیت به د نوروز میلې پر مراسمو منفي تاثیرات ولري. سره له دې چې د بلخ پخواني والی او د جمعیت ګوند اجرایه مشر عطا محمد نور خبرداری ورکړی و چې که حکومت په بلخ کې د دولتي کارکوونکو تبدیلي او تغییرات ونه دروي، دی به بحران رامنځته کړي او جګړه به وکړي. خو پرون له 4 ساعته شخړې وروسته د بلخ نوی امنیه قمندان د ځواک په مرسته معرفي سو. تفصیل د مجیب رحمان حبیب زی راپور کې.
د بلخ د پولیسو د 378 خاصې قطعې ځواکونو او د پخواني والی عطا محمد نور د پلویانو ترمنځ په جګړه کې 3 تنه ټپیان شوي دي. دا جګړه هغه مهال رامنځته شوه چې د جمعیت اجرایه مشر عطا محمد نور ته وفادار ځواکونو د هغه په هدایت د بلخ د نوي امنی قمندان عبدالرقیب مبارز د معرفي مخنیوي وکړ او د خاصو ځواکونو په قطعې ډزې وکړې. له 4 ساعتونو جګړې وروسته بلاخره د امنی نوی قمندان عبدالرقیب مبارز د کورنیو چارو وزارت د یو باصلاحیته جنرال لخوا معرفي شو د بلخ د امنیه قماندان ویان عادل شاه عادل په دې اړه وویل
قماندان صاحب مبارز لحظات پیش توسط عبدالفتاح فروغ یکی از جنرالان وزارت امور داخله با حیاتی میتشان معرفی شدن د وظیفهشان
په دې نښته کې دواړو لورو ته د تلفاتو شمیر نه دی روښانه شوی خو د بلخ حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر نور محمد فیض وایي چې اتلس تنه ژوبل شوي دي چې له ډلې یې اته تنه ملکي کسان دي
فعلا 18 زخمی روزن در حدود 8 نفرش ملکی است 10 نفر باقیش نظامی دیست بین کلش یک خانم است
در بلخ امنی قماندان عبدالرقیب مبارز در خپل معرفی یا پیژندن پر محل گواه وکر او ویول چه هر آغا چوک چه در نظام او مرکزی حکومت پا وراند بغاوت کبی پولیس به یه وزبی مونږ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د نظام په وړاندې د حکومت په وړاندې او د مرکزی دولت په وړاندې بغاوت وکړي مونږ به ارومرو زپو اته محمد نور ته د وفادار ځواکونو او د 378 قطعه پولیسو ترمنځ لا جګړه ورسته اته محمد نور د یو بیان په خبرولو سره په مزار شریف کې تر سره شوې نخته د مرکزی حکومت توتیه وبلله او له خلکو یو وغوښتل چې پر وړاندې ودرېږي د یادو جګړو په دلیل د مزار شریف کې د ډیرو برخو برېښنا پرې شوې ده په مزار شریف کې د پنځشنبه ورځې په جګړه کې د بلخ امنیت امر عبدالرزاق قادری هم د ځانګړو پولیسو د قتل لخوا نیول شوی دی د بلخ پخوانی والی ته محمد نور په دې ولایت کې د مرکزی حکومت لوري ورسې مقرریان او د دولتي ادارو تبدیلی د نومنلو وړ بللې وي او ویلی وو که حکومت د دې کار مخاونه نیسی نوموړی به بحران او جګړه رامنځته کړي مجیب حبیب زای آزادی رادیو مزار شریف
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول آزادی رادیو ووري
په غزنی ولایت کې مظاهرچانو په کابل کې د انسان تښتونکو لخوا د یوې کوچنۍ نجلۍ د تښتونې او بیا د وژنې په اعتراض مظاهره وکړه مظاهرچانو غوښتنه درلوده چې په هیواد کې د دې اختطافونو مخنیوی وسي حبیب الرحمن تاثیر په اړه راپور راکوي
په کابل کې د اختطاف چانو له لورې د محسا په نوم د تښتول سوې زندې سوې او وژل سوې نجلۍ د پیش په خلاف د پنځشنبې په ورځ په غزنی کې لسګونه کسانو مظاهره وکړه چې ډیری برخه یې ماشومان انجینیا او هلکان وو دوی په وړه او معصومانه ژبه له دولت څخه د محسا قاتلانو ته د سزا غوښتنه کوله د مظاهره یو تن تنظیمونکي سمیع الله انوري ازادي راډیو ته وویل له مظاهرې څخه یې موخه د اختطافچانو لور ته د دولت پام اړول دي
د هدف لپاره ټول سوي دي چې انصاف غواړي عدالت غواړي دغه محسا کوم کورنۍ سره سده باید عدالت تامین شي
دا محمد بلال امین په نوم یو لس کلن ماشوم د مظاهره پریکړه لیک ولوس چې په کراغلی وو دولت د اختطافونو مخنیوی وکړي
مو محسو و مو فرخده مو تبسم
دا وایي موږ ماشومان په افغانستان کې له جګړو اختطافونو او نورو شاقه کارونو څخه ستړي سوي یو موږ خدای تعالی ته خواست کوو چې زموږ پر حال ورحمېږي موږ د غزنی کابل او ټول هیواد زخمي ماشومان یو د ماشومانو د خوندیتوب ارګانونه دولت او نړیواله ټولنه دې د ماشومانو ساتنه وکړي موږ محسا ته سور سلام پیش کوو او د هغې کورنۍ ته انصاف غواړو
دور باد نفرت
مدنی فعال رحمت الله مرجان خلوایی که دولت ته محسا قاتلانو ته سزا ورنکړي نو دغه د اختطافونو لړۍ به هم داسې روانه وي
که چیرته د اباسین په قضیه کې هغه قاتلین علني محکمه سوي وای اعدام شوي وای زه فکر کوم چې دغه پیښه به نه ورمته شي که بیا هم دغه پیښه ته جدي پاملرنه ونه کړي او دغه قاتلین په لنی ډول باندې اعدام نه کړي فکر کوم چې دا لړۍ به ادامه وکړي او خلک به چې هغه سرمایه گذاران دي هغه بډایه خلک دي هغه به له خپلو کورونو له خپلو ژوندو زندګۍ نه بېزاره دي به خارج ته
د تیرې دوشنبه په ورځ په کابل کې شپږ کلنه محسا اختطاف سوه او یوه ورځ وروسته یې مړی وموندل سو خو تر څنګ یې دولت قاتلین هم نیولې دي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو په نیوزیلند کې پر دوه جماعتونو په بریدونو کې 40 کسان وژل سوي او شل نور ټپیان سوي دي د نیوزیلند چارواکو په کرایست چرچ او لین وود شهرونو کې دغه حمله تروریستي بللې دي د نور تفصیل لپاره احمد تکل په استودیو کې د تکل صاحب د دې حمله په اړه تازه جزئیات څه دي
د نیوزیلند صدر اعظم جاسیندا آردن نن وویل چې 13 کسان د کرایست چرچ ښار په النور جماعت کې او 10 نور کسان د لینوډ ښار په لمنو کې په یو جماعت کې وژل شوي دي. هغې وویل روښانه خبره ده چې دا یوازې یوه تروریستي حمله بلل کېدای شي. میرمن آردن نننۍ ورځ د نیوزیلند لپاره تر ټولو تیاره ورځ وبلله. د نیوزیلند راډیو د جماعت له منځه د عیني شاهدانو په حواله خبر ورکړی چې دوی وایي په جماعت کې د پیښې پر مهال هره خوا وینې بهیدې. پولیس وایي ټولو جماعتونو ته ویل شوي دي چې خپلې دروازې د نن لپاره بندې وساتي. امنیتي چارواکي وایي چې په سیمه کې د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال په یو موټر کې یوه اندازه چاودیدونکي وسایل هم موندلي دي. صالح صاحب د یادونې وړ ده چې د بنګلادیش د کرکټ د لوبډلې کپتان رسنیو ته ویلي چې د ټیم غړي نن ورځ د جمعې د لمانځه لپاره روان و چې ډزې پیل شوې او دا پیښه وشوه.
د دې پیښې په تړاو تر دې شېبې څوک نیول شوي دي؟
د نیوزیلند صدر اعظم جاسیندا آردن وویل په نیوزیلند کې فوق العاده بیړنۍ حالت اعلان شوی او د زیاته کړه هغو څلورو کسانو چې پولیسو د دې حملې په تړاو نیولی دي ټولو افراطي نظریات درلودل، خو له دې مخکې هیڅکله هم دا کسان د پولیسو د څار په لیست کې نه وو. نو د اوس لپاره همدغه څلور کسان د نیوزیلند د چارواکو لخوا نیول شوي دي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن تایید کړی چې په نیول شویو کسانو کې یو د استرالیا طبیعت یوې لري. یو کس چې د دې حملې مسؤلیت په یو پیغام کې منلی دی ویلی دی چې دی 28 کلن سپین پوستی استرالیایی دی او د دې حملې د پلان جوړولو لپاره له استرالیا نه نیوزیلند ته تللی و. د احمد المحمود په نوم یو عیني شاهد ویلي چې په النور جماعت کې دای وای چې دای د پیښې پر مهال په النور جماعت کې و. د رسنیو ته ویلي دي چې وسلوال برید کوونکی سپین پوستی و، ژیړ ویښتان یې درلودل، محافظتي خولۍ یې پر سر وه او زرې واسکټ یې اغوستی و. د المحمود په وینا برید کوونکي یو لوی ټوپک درلود او جماعت ته له ننوتو سره سم یې هرې خواته ډزې پیل کړې. المحمود وایي چې دی د جماعت د کړکۍ له لارې په تیښته بریالی شو.
مامور دل چې په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو په بریدونو کې د وژل سو کسانو شمیره 40 ته رسیدلې او 40 نور په دې پیښه کې ټپیان شوي دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
په کونړ کې ښوونځیو ته د ماشومانو د جلبولو لپاره د عامه پوهاوي کمپاین پیل سو. د پوهنې ریاست چارواکي وایي هڅه کوي د پوهنې د اهمیت پیغام تر لرې پرتو سیمو پورې ورسوي او د کورنیو مشرانو وهڅوي چې خپل ماشومان ښوونځیو ته ولیږي. روح الله انوري او په دې اړه نور تفصیل.
د کونړ پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد د غونډې برخوالو ته وویل دوی او ټول دولت غواړي چې هر ماشوم ښوونځي ته لاړ شي او د علم په ګاڼه سمبال شي.
دولت په مجموع کې هغه ارزو او غوښتنه داده چې زمونږ یو ماشوم هم د ښوونځي نه بهر نه وي او مونږ هم دې ته امیدوار یو چې دغه ټارګیټ او هدف ته ځان ورسو.
همدرد وایي د کومو کسانو عمرونه چې زیات دي هغوی ته هم برنامې لري چې زده کړی وکړي. هغه وایي نن چې کوم جنگونه او ستونزې موجود دي دا ټول د ناپوهۍ سبب دی او کله چې هم خلق پوها ترلاسه کړي نو ورسره به ټول ستونزې هوارې شي. د کونړ علمي کدرونو په استازیتوب استاد عنایت الله ضیا وویل دوی په بیلابیلو ولسوالیو کې کانکور ته د چمتووالي کورسونه جوړ کړي او ښوونځیو کې د ماشومانو د داخلولو په هڅوونکي پروګرام کې هم دوی پورا ونډه لري.
ته ولسوالیو کې عملاً د زده کوونکو لپاره د آمادګۍ کورسونه پرانیستل شوي دي. د استادانو د روزلو لپاره امکانات برابر شول. دا لړۍ شروع شوې ده، ختمیږي به نه، انشاءالله ادامه به لري. که موږ د خپلو اولادونو لپاره د سالم تربیت د سالمې روزنې لپاره سره ګډ کیننو او تصمیم وننیسو. جهل تیار ناست دی، جهل تیار په هر دروازه کې دی، هغه هیڅ آمادګی نه وړي، هغه تیار آماده دی، هغه دواره زموږ د قبضه کوي.
که څه هم چې د کونړ علمي کادرونه او د پوهنې ریاست لخوا ښوونځیو کې د ماشومانو داخلولو کمپاین پیل شو او دوی هڅه کوي چې په راروان تعلیمي کال کې په شرایطو پوره ټول ماشومان ښوونځیو کې داخل کړي، خو په یاد ولایت کې د 1519 بابو ښوونځیو څخه یوازې 200 ښوونځي ودانۍ لري چې هغه هم د زده کوونکو اوسني شمیر ته ځواب نشي ویلی.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دغه شپه د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه روانه ده. د لوبې په چایاتاس آیرلند ګټلې او د بیټنګ کولو فیصله یې کړې ده. تر دې شېبې پورې یې 6 منډې کړې دي او 9 لوبغاړي یې سوځېدلي دي. په اورزګان ولایت کې ځینې روزل سوي پولیس وایي په هیواد کې به د نظم او امن د ټینګښت لپاره جدي هڅې وکړي. دغو پولیسو ویلي که د دولت وسلوال مخالفان سوله ونه کړي دوی به یې وځپي. شریف الله شرافت او په دې اړه نور تفصیل.
دغه ژغونه د هغه 4 ملي پولیسو دي چې تازه تر شاوخوا 3 میاشتو زده کړو وروسته اوس لیڅې رانغښتي چې د خپل هیواد او خاورې د ساتنې مسؤلیت پر غاړه واخلي. مسؤلین وایي فارغه سوو پولیسو ته د قانون د حاکمیت، جنگی تکتیکونو، په ټولنه کې د خلکو سره د ښه چلند او د بشري حقونو په برخه کې روزنه ورکړي. د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالسمد شمس یاتویچ په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله پولیس ملي، مسلکي او پیاوړي سوي دي.
واقعا د روزګان په ولایت کې په مجموع کې امنیتي ارګانونه ډیر په بد وضعیت کې قرار درلود. د تعلیم او تربیه سطح ډیره ټیټه وه، ولې خوشبختانه چې اوس د قانون حکومت وینو. موږ خپل پولیس چې زموږ پولیس تطبیق کوونکي د قانون دی او زموږ پولیس د جامعې د امن دپاره جوړ دی.
دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د دغه ولایت والي اسدالله سعید له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي وه چې د دغه ولایت پولیس نه هم ملي دي او نه هم مسلکي دي. تازه فارغه سوي پولیس بیا وسلوالو طالبانو ته ګواښ کوي که سوله ونه کړي نو سخت به یې وځپي. دوی زیاتوي چې په دغه 3 میاشتنۍ زده کړو کې د جنگ ډیر تکتیکونه زده کړي.
روزګان ولایت اوسېدونکی یم او دلته نن موږ فارغه کېدلو په ځتیا ستاسو مانا ډېر درسونه مو ډېر وپیدل. ښه ډېر وپیدل پخوا کار سره عسکري په اصول نه و په ځان سوله وکړي که سوله ونهسې کلک به ورسره وجنګېږو.
نوم یې عبدالله خان دی، سرباز یم، دلته راغلی یم دلته تعلیم وکړم او څه پیاوړی سم او تکتیک زده کړم.
چې موږ ډېر خوشحاله چې دلته راغلو. مخکې موږ په هېڅ باندې هم نه پوهېدلو. دلته چې راغلو موږ ډېر حقوقي بشر، جل نظام، صلاح، تکتیک، رقم رقم شیان موږ زده کړل.
د پولیسو د روزنیز مرکز مسؤلین وایي چې د روان کال له پیل څخه تر دا مهاله پورې 6500 ملي او محلي پولیس ته روزنه ورکړي او پلان لري چې په راتلونکي کال کې هم دغه لړۍ جاري وساتي. اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی کوم چې له تیرو شاوخوا 3 کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو سخت محاصره کړي او د ترینکوټ ښار په 4 او 15 کیلومتره کې وسلوال طالبان شتون لري. او دغه راز د دغه ولایت ولسوالۍ ته غځېدلې لارې هم وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
تاسو له پیغامونو
علي حقتم د کونړ ولایت څخه زمونه ستو افغان ملي دایره څخه دا وښنه ده چې الکترونیکی تذکيري د زر تر زره په ختیځون او ډیر ادلو سمو کې شروع کی. دا تذکيري ډیر مهمې مننه. ازادي راډیو زندهباد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
مو کوز د لوګر ولایت کې خپل ځالو سرن کې انتخاب دي په پاند کې چې د حساب دي لار باندې دي مریضان کلی کې پراته دي. دا اوس کې ساده باید چې دا لار خلاص شي. اندازا 2 متره درته واورو پرته دا موږ اخر څو وو وسره دا باید دا خلک څو څو مرستو کابلونه څو غیدا څو څو دی. دا باید موږ د مرسته غواړو باید موږ لار خلاص شي باید سرک را پوښ. سلام به
زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کلي له ګلدین تای سره په تماس مې درخواست او خواهش پیشنهاد داده چې دا څومره سبزی یا فروټ په افغانستان کې دي دا په وخت سیزن کې، یعنی د تبوی مچی وده ټماټر یا د رومیانو خلطه په 10-40 کلداری باندې پلورل کیږي او اوس هماغه رومیانو خلطه چې دا هغه اوس موږ ته په 10 کلداری باندې نه میلاویږي. همدغه شان دي فروټ چې واخلي زه به تاسو ته کوم یو شی خوښ نه میوجات یا سبزیجات څومره چې دي په افغانستان افغانستان کې زمونږ د ګشتورونه نشته دی، په افغانستان کې بارمونه نشته دی چې دا کوم شی نه چې په وخت د سیزن کې ارزانه ملاویږي هغه واخیستل شي او هغه ستورونه کې بارمونه کې هغه وساتل شي. نن ورځ مقام مساعده وه، نو موږ به هېڅکله به د افغانستان خلک نه خرابېدلې. خارجي ممالک یا بار ملکونه راځي په افغانستان کې دغه شی نه اخلي، هغه بیا وړي ستورونه یا بارمونه هغې لپاره خپله زمینه برابره کړي، هماغه شی نه بیا راوړي. موږ باندې یو په لسه یو په زره باندې هماغه شی نه په موږ باندې خرڅوي. وسلام علیکم زمونږ پیغام نشر.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ټلیفوني پیغامونو ترڅنګ اوریدونکو سمسونه هم راسته ولیدي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکي د اته محمد نور پلویان باید د ولسمشر غنی امر ومني او د نوي امنیت قومندان مخالفت دین نه کوي. قیام الدین حق پال له لغمان لیکلي د لغمان ولایت په شهیدانو او معلولینو چارو امریت کې فساد او شتر رسیدلې دی. د هر شهید یا معلول د هویت د کتابچې د جوړېدو په بدل کې له دوی څخه د دریو کلونو لپاره د نیمو پیسو غوښتنه کوي. تازه خان سمسور له ننګرهار د طالبانو څخه غواړم چې د سولې په حق له د ښه نیت په څرګندولو سره لنډمهاله اوربند وکړي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، ولسمشر دې په هیواد کې د ایران د هر ډول لاسوهنو مخه ونیسي. او بشیر حبیبزی له ازري لیکلي چې افغانان باید دعا وکړي چې د کرکټ ملي ټیم نن بریا خپله کړي. له دې سره دولس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ناورو.
دا افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارت سرپرستان مسعود اندرابی او اسدالله خالد نن د مزار شریف خار ته رسیدلي او دغلته یې له والي او نورو چارواکو سره لیدنې کتنې کړې دي. دا دواړه وزیران په داسې حال کې مزار شریف ته ځي چې پرون په دغه خار کې د نوي امنیتي قومندان د ټاکل کېدو پر سر نښتې وشوې. د افغانستان یو جګپوړی چارواکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد د افغانستان د حکومت د مشروعیت په زیانمنولو تورن کړ. دا ملي امنیت سلاکار حمدالله محب دا څرګندونې پرون په واشنگټن کې وکړې، خو د واشنگټن له لوري سم دستي رد شوې. د نیوزیلند په کرایسټ چرچ ښار کې پر دوو جماعتونو برید کې څلوېښت کسان وژل شوي او شل نور ټپیان دي. په سیمه کې یو افغان ډیپلوماټ ویلي دي په قربانیانو کې درې تنه افغانان په ټپیانو کې شامل دي او یو تن په وژل شوو کې. په سوریه کې د داعش یا اسلامي دولت سلګونه وسلواله او د هغوی د کورنیو غړي تسلیم شوي. دا کسان په داسې حال کې تسلیم شول چې د امریکا تر ملاتړ لاندې د سوریې د حکومت مخالف وسلوال د سوریې په ختیځ کې د داعش تر کنټرول لاندې وروستیو سیمو ته نږدې شول. او د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانن هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې پینټاګون په پام کې لري چې له خپلو هغه متحدانو څخه چې امریکا پکې پوځیان لري د ځواکونو تر لګښت زیاتې پیسې وغواړي.
د مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي راډیو واوري. تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل وستلې سي چې ادرس دې ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. په څو شیبو کې د انتخاباتو پر موضوع ځنګړي پروګرام خبريږي. خو تر پروګرام مخکې د کرکټ حال در کوم چې د افغانستان او آیرلند ترمنز د نننۍ ټیسټ لوبې تازه حل دادي چې آیرلند تر اوسه پورې شپږ نوي منډې کړې دي. افغانستان توانېدلې چې د دوی نه لوبغاړي وسوځوي. آیرلند د لوبې په چا ټاس ګټلې او د بیټنګ کولو پریکړه کړې ده. په شیبو کې ممکن چې د دوی دغه وروستۍ لوبغاړی هم وسوځي.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونې د دې اونۍ بحث مو د ولسی جرګې د جنو ولایتونو د انتخاباتو د ورستیو پایلو د ځړ څرنګوالي ته ځانګړی کړی. خو له هر څه وړاندې راپور د افغان حکومت اجرایي رئیس وای په نویو انتخاباتي کمشنرانو باندې د انتخابونو پر ځای باید له دوی سره سالمې طرحې او وړاندیزونه شریک سي. عبدالله عبدالله له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د دوی د وړتیاو په اړه هر ډول څرګندونې به له وخت وړاندې قضاوت وي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو ځینو نظرو بنسټونو د ځینو کمشنرانو د تجربو او مدیریتي وړتیاو په اړه شک څرګند کړی. نور جزئیات په همدې راپور کې. د افغان حکومت اجرایي رئیس ته مخایي چې د انتخاباتو تعدیل سوی قانون او د نویو کمشنرانو ټاکل به د دې لامل وګرځي چې په انتخاباتو د خلکو بایللی باور یو ځل بیا ترلاسه شي. عبدالله عبدالله تازه له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د کار لپاره باید د کمشنرانو کارونو ته په منفي نظر ونه کتل سي.
اگر از ابتدا ما مبنا را بر بدبینی بگیریم،
هغه وایي که چیرې موږ په لومړیو کې بنسټ ته په بد نظر وګورو او ووایو چې دوی هم توانایي نه لري، هغه تعدیلات چې په قانون کې راغلل ټول د سیاسي ګوندونو او کاندیدانو په صلاح او مشورې وو. ښه ده چې محترم نظر بنسټونه خپل نظرونه له انتخاباتي کمیسیونونو سره شریک کړي، که په کار کې کمبوتي ویني، اصلاحاتو ته اړتیا وي، خپل نظرونه دې مطرح کړي. نظریاتو ته په پام سره انشاءالله انتخابات به په خپل وخت وسي. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې د کمشنرانو وړتیاوې د دوی له کارونو وروسته معلومیږي او باید د دوی د وړتیاوو په اړه له وخت مخکې قضاوت ونه سي. افغان ولسمشر څه موده وړاندې د انتخاباتو نوی قانون توشیح کړل چې د نافذېدو وروسته په قانون کې د راغلیو مادو له مخې پخواني کمشنران ازل او د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمشنران او د دارالانشا رئیسان انتخاب سول. که څه هم تر ډیره دغه پروسه د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو په وړاندیز په شفاف ډول ترسره سوه، خو د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه د نویو کمشنرانو په وړتیاوو او انتخاباتي مدیریت شک څرګندوي. دغو بنسټونو ادعا کړې ده چې نویو کمشنرانو ته د جمهور ریاست کاندیدانو د دوی د وړتیاوو، کاري تجربو او پاکوالي له مخې نه، بلکې په ګوندي، سمتي او قومي لحاظ رایه ورکړې دي. اجرا رئیس عبدالله د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې مدیریتي او د فساد ستونزې مني او وایي چې د انتخاباتو نتایج افغانانو ته مایوس کوونکي وو او په دغه پروسې د خلکو باور ته زیان رسولی. درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. دا چې عام خلک په دې اړه څه نظر لري له دوی به واورو.
ظاهر نیازیم که چیرته دغه شفافیت نه وسي، د خلک مایوسه کیږي.
دولت نه غواړو چې واقع د خلکو نمایندګان د ولسي جرګې ته لاړ شي.
جاوید، ما د موږ هیله همدا ده چې دا یو ښه انتخابات دی، له تقلب نه لري، لکه د خلکو د منلو وړ وي، او موږ وکولای سو د تقلب نه لري خپل نمایندګان انتخاب کړو.
د ولسي جرګې له انتخاباتو دا د شاوخوا څلور نیمې میاشتې اوړي، خو لا هم د کوچیانو او هندوانو د حوزو په ګډون د 15 ولایتونو وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جنو ولایتونو وروستۍ پایلې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لوري دوی ته سپارل شوي، او له کابل پرته به د 14 ولایتونو رایې په راتلونکو څو ورځو کې اعلان کړي. دا چې وروستۍ پایلې ولې وځنډېدې، لامل یې څه و، آیا په اعلان کې به شفافیت ته پام وسي که نه، دغه موضوع مو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا لویان دی، او د حقوق پوهانو د ټولنې لویان شیرین خان حبیبي سره مطرح کړي. دغه پروګرام ته مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غړي هم رابللي وو، خو څوک حاضر نسول. دغه پروګرام ما رحمت الله افغان چمتو کړی. میلمنو ته خراغ لاس وایم. مروجنې، که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې دا د 14 ولایتونو د کابل په ګډون د 15 ولایتونو ورستی نتایج کله اعلانیږي؟ اول ځنډې درې دی مهرباني.
ډیره زیاته مننه. سلام تاسو ته، زموږ ملمت هاوس، موږ ټول اوریدونکو ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون له هغه وخت چې په رسمي توګه دوی خپل دندې پیل کړي دي، یعنی د دواړو کمیسیونونو رهبري او د دوی کمشنرانو او د دارالانشا رئیسانو، وروسته دغه نه دوی مشورتي ناستې ډېرې درلودې د څار بنسټونو سره، تر څو دغه د 15 ولایتونو نهایي پایلې دوی اعلان کړي. هلته د شکایتو کمیسیون وروسته له دې چې اسناد یې بررسي کول، بیا د تیر کمیسیون په کارو باندې دوی باور نه درلوده، او غوښتل یې چې هغه سوالونه چې دوی لري، هغه پوښتنې چې ورسره دي، او هغه جایو کې چې دوی خلاوې ویني، هغه د ولایتي کمیشنرانو او د هغو ولایتونو له مسؤلانو سره دا خبرې شریکې کړلې، د پوښتنې ترې وکړلې، اسناد یې بررسي کړل، او دا یو مثبته نقطه ده. د درې ولایتونو هغه نهایي پایلې چې بلخ، پکتیکا او هرات ولایت پرون ورځ د موږ په مشوره چې هغه اسناد مو ټول وڅېړل، ویل چې دا به نن وروسته له غرمې څخه به یې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورلیږي. اولته د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې هم زموږ همکاران وو چې دوی سره مشورتي ناسته وه. وروسته له د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویل چې زر تر زره به دا نهایي پایلې اعلانوو، تر څو عام خلک چې دوی اوس د نارضایتۍ سطحه یې لوړه سوې ده، منتظر دي چې دغه د پاتې ولایتونو نهایي پایلې هم اعلان سي. له یوې خوا هغه 15 د هوت نقص چې باید پارلمان افتتاح سوی وی، له بلې خوا ولسمشر ویل تر هغو چې ټول وکیلان رانیسي موږ پارلمان نسو افتتاح کولای، یعنی د حکومت یو مهمه برخه چې هغه پارلمان د هغه تر اوسه پورې افتتاح سوی نه ده، پخواني وکیلان عمل ته اوس اجازه نه لري چې لاړ سي. نو په ټوله کې دوی کار پې کوه، موږ دوی ته د موږ مشوره دا و دی او څار بنسټ په توګه چې اوس خو ځنډ پکې راغلی ده، داسې نه کېږي چې تاسو د اعلان کړئ بس هر څه چې و دا د اعلان سي هغه پایلوت دی، هیڅ فکر نه کېږي. تاسو یو ځل خپله بررسي هم ولرئ، یعنی یوازې د شکایتو د کمیسیون په بررسیو او د دوی په څېړنو باندې باید اعتبار ونه کړئ، تاسو خپله دنده خپله ترسره کړئ. وروسته لغه دوی هم وعده ورکړه چې موږ به یو ور بیا څېړو، بررسي به کوو او وروسته لغه به د افغانستان له خلکو سره شریکو. بیخي ډېرې کمیټې جوړې کړلې د بایومټریک لپاره، د تقویم لپاره او د
نورو مسایلو. درنو اوریدونکو، دغه بحث مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون همدارنګه د شکایتو د کمیسیون غړي راغوښتي و، تر څو پورې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې کله دغه وروستۍ پایلې اعلانوي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه موده وړاندې ویلي و چې په دغه 15 راتلونکو ورځو کې چې کېدای شي 2-3 ورځې تیرې شوي دغه پایلې به اعلانوو. حبیب صاحب، که درته ووایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه د کمیشنران نوي سول او دوی په وار وار سره وایي چې موږ به دغه وروستۍ پایلې به اعلان کړو، درته ووایي چې د دغه پایلو بیا بیا ځنډیږي، دغه بیا بیا ځنډېدل قانون څومره نقص کېږي په دې برخه کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه د مخه د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه کوم، بیا مروجانې ته تاسو ته خپل سلامونه او احترامات وایم. بدبختانه موږ تیرې ټاکنې د جنجالونو ډکې درلودلې. هلته که چیرې موږ په قوانینو استناد کوو او یوازې د ټولو ټاکنیزو کلونو مبنا قانون ګرځو، نو زه فکر کوم چې د قانون په تله کې دا یو استثنایي حالت دی، یعنی دا ډیر یو په استثنایي او نادره شکل باندې د ټاکنې ترسره کړې په ځای دی چې قوانینو ته مراجعه وکړي. قانون په کراتو کراتو باندې نقص، هم په تقویم کې نقص شوی دی، هم په اجراتو کې نقص شوی دی، هم په طرز العملونو کې نقص شوی دی، هم په لوایحو کې نقص شوی دی. یعنی د قانون داسې برخه نه ده پاتې چې هغه د په تیرو ټاکنو کې نه نقص شوی. نو بنان موږ ویلی شو چې قانون نه پورته ټاکنې وي، هېڅ شی د قانون نه پورته نه وي، ولې په قانون کې دې د بارې ځای نشته دی. لومړی ورځې نه هغه وخت کې دا جنجال ډیر په شدت سره رامنځته شو، کله چې سیاسیونو په بایومیټریک آلې باندې فشار راوړ، ویل چې بایومیټریک آله باید په ټاکنو کې معیار وګرځول شي. لومړی اشتباه د کمیسیونونو همغه و چې خپل آمادګي وښودله. بیا په بایومیټریک آلې د استفادې نه وروسته کله چې د انتخابات پر ورځ 28 د میزان باندې دا ومنل شو، د انتخابات د کمیسیون د پریکړې په اساس چې ساده سیستم باندې کولای شي چې دوی رایه ورکړي خلک، اوس دلته کله چې موږ راځو د نهایي پایلو ته او د بررسۍ ته راځو او د نتایجو اعلان ته راځو، یو لوی تناقض سره مخامخ کیږي. اول خو دا ده چې بایومیټریک کوم یارای چې بایومیټریک باندې ورکړل شوی دی هغه ممکن مشخص اوسیږي، هغه له دوی لپاره اسانه وي چې تور سپین سره بیل کی، ولی هغه چې په سازه سیستم باندې ورکړل شوی دی هغه سپین او تور بیلول د اسانه کار نه دی، دا ستونزمن او ډیر جنجالي کار دی. زه فکر نه کوم چې دوی د شفاف نتایج او بررسۍ په لاندې وخت کې د ملت سره شریک کړل شي، ځکه د الته داسې یو چاره پاتې ده چې هغه په هیڅ معنا باندې د پاکوالي او د هغې د جوړولو توان په دواړو کمیسیونونو کې زه نه وینم. دوی تر ډېره بریده پورې چې قانون ته مراجعه وکړي، تر ډېره بریده پورې چې پاکې او ناپاکه رایې سره بیلې کړي. ممکن لکه څنګه چې د جانباس څو ورځې مخکې په خپل ټویټر پاڼه کې کمیسیونونو ته هدایت کړی وه، ورته ویلي وو چې تاسې زر تر زره پایلې اعلان کړي. ولسمشر هم دغه هدایت فرمایلی و چې تاسو زر تر زره دا پایلې اعلان کړي. اوس نو د دې ترڅنګ یو بل لوی تناقض سره موږ مخامخ شو، ولې د ټاکنو د فاسدو ټاکنو پایلې باید اعلان شي؟
مروجنه ته مخکې یادونه وکړه چې موږ د ټاکنو کمیسیونونو په غونډو کې وو تر څو پورې دغه نتایج شایع وڅېړل شي. دوی یوازې هغه پخوانی کوم نتایج چې وو د پخوانی کمیشنرانو لخوا تایید شوي دوی هم دغه تایید کړل، چې کومې شکایتونه چې وو هغه شکایتو ته رسیدګي وکړله.
د شکایتو کمیسیون هغه تیرې رایې چې خلکو کارولې وې، ځکه هلته تخنیکي ټیمونو کار کاوه، یعنی په ټولو مواردو کې، په جزئي مواردو کې خو کمیشنرانو لاس نه درلود. هلته نور کسان، نور کارکوونکي هم شته چې تخنیکي موارد او په ډیټا انټري او په دغو مسایلو کې دوی کار کوو په ټاکنو خپلواک کمیسیون کې. او د شکایتو کمیسیون هم شکایتو ته وایي موږ تر ډیره حاله پورې رسیدګي کړي، حتی په دغه وخت کې چې دواړه کمیسیونونو کمیشنران نه درلودل او د دواړو کمیسیونونو رهبري نه و، په هغه وخت کې هم د شکایتو کمیسیون ویل چې موږ هغه تخنیکي مسایل حل کړي دي یوازې د دغه پاتې ولایتونو د تایید لپاره د کمشنرانو بورډ باید ویلته چې دوی تایید کړي. اوس به دوی د دې لپاره چې په غیاب کې د دوی حساب سوي دي له دغه پروسې څخه دوی هیڅ خبر نه و او لخر هیڅ پی پویږي هم سم نه ټاکنیزې تجربه هم تر ډیره حد پورې د کمشنران نه لري. نو ځکه دوی ویل چې موږ له سره بررسی کوو یو ځلې ګورو په ځینو جزئي مواردو کې چې دوی ته پوښتنه رامنځته سوي ده هغه له ولایتي مسؤلینو او له ولایتي کمشنرانو سره مطرح کړه او وایي ځواب ورکوه. وروسته لغه نه بیا یو ولایت د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته لیږي چې پرون ورځې درې ورولېږل.
دغه انتخابات تقریبا څلور نیمه میاشتې اوږد سول. خلک په ډېر شوق او علاقې سره په انتخاباتو کې برخه واخیستله. اوس خلک مایوسه دي. په دغه انتخاباتو د خلکو باور ته څومره زیان وخت په همدغه پروسه کې
ولسواکي په افغانستان کې چې د تمثيل یو بڼه همدغه ټاکنې وي بدبختانه له ابتدا نه د ستونزو سره مخامخ وي. یعنی په واقعي معنا باندې نه خلکو ته دا حق ورکړل شو چې خپل رای په شفاف ډول باندې وکاروي او نه هغه څوک چې د انتخاباتي څوکیو لپاره نوماندان و هغه واقعي خلک انتخاباتي څوکیو ته لار پیدا نه کړله. یعنی عدالت په ډیره کمه فیصدۍ سره تطبیق او تامین سره ولې یو لوی اکثریت دینه د ولس رایه نه و د ولس تصمیم نه و. کله چې موږ د 2014 کال ټاکنې تیر کړلې خبر دا و چې د کمیسیونونو پریکړه ته په هغه وخت کې بهرانیانو خپل تعهد خودلای وي حوالته ویلي و چې د افغانستان د کمیسیونونو پریکړه دي. یعنی سلسله د تفتیش نه وروسته چې هغه یوازې ولسمشر ډاکټر صاحب غنی بریالی و د همغه نتایجو په اساس باندې ولې سیاسي تعاملات او سیاسي پریکړه داسې وسوي چې ټاکنې شاته وغورځېدلې او د سیاسي تصامیمو په اساس باندې د جوړجاړي په اساس باندې ملي وحدت حکومت په نامه باندې یو سره جوړ شو چې امغه د ولس رای ته احترام نه کول په دیموکراسي باندې باور نور هم زیانمن ک. یعنی بيخي زیاتې د صفر سره ختم کو. خو بیا کله چې د ملي وحدت حکومت رامنځته شو د حکومت د شعارونو نه یو شعار دا و چې موږ به ټاکنیز اصلاحات رامنځته کوو. کله چې موږ د دوی د ټاکنیز اصلاحات بررسی کړل هغه یوازې د دوی دواړو ترمنځ 55 سلنه ویش و رامنځته شو. دوی د انټرویو نو ورسته د دوی د تخنیکی پوهه نو ورسته د استفادې نو ورسته دغه کسان راغله چې اوس د دوی د حکم په اساس باندې څارنوالۍ ته معرفي شو. داسې هم نه ده چې موږ وایو ټاکنې یوازې د ټاکنیز کمیسیون نو پورې اړه لري. یعنی دا هم غیر عادلانه ده. د ټاکنو د ترسره کېدو په برخه کې یو لوی پیمانه شریک د انتخاباتو چې د حکومت د نړیواله ټولنه د نړیواله ټولنه د مالی امور تضمینی ورته حکومت د چې د امنیت د تامین په برخه کې په نور لوجستیکی مواردو کې لودي سره کومک کوي. ولی موږ ولیدل چې حکومت په ډیره بشرمانه شکل باندې د انتخاباتي امور په چارو کې مداخله وکړه چې تر ټولو بارز چې د ولس نه پټه نه وي. د اساسي قانون د 55 ماده په اساس باندې انتخابات کمیسیون مستقل دی ولی کله چې د کابل ولایت اړوند د کابل د ټاکنیزې حوزې رای د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون لخوا باطل اعلان شوې د سروردانش په منځګړیتوب د لوی څارنوالو د قزل قزت په منځګړیتوب باندې هغه ته بیا اعتبار ورکول سه. یعنی دا د دوی صلاحیت نه و او نه د شکایتو کمیسیون صلاحیت چې د خپل پریکړه بیرته راوړي. هندا هغه څه دي چې عام ذهنیت داسې برابرېږي چې دلته په افغانستان کې ولسواکي یو محل دی یو خوب دی هر څه چې کیدونکي دي هغه به د سیاسي تعاملاتو د سیاسي جوړجاړیو په اساس باندې رامنځته کیږي. ځکه که چیرې د قانون خبره سي که چیرې د اصول خبره سي خو اصول او قانون هر څه مشخص دي ولې موږ هغه اصولو ته تعهد نه لرو.
ملکیت هم یو ستونزه ده. د افغانستان کې قوانین لرو خاصه قوانین لرو د سیمې په کچه ته ډېر زیات مارجن قوانین لرو خو پلي کیږي نه. پر وجه نه تاسو په پخوانیو بحثونو کې موږ سره ګډون کړی یو تاسو یو شکایت تاو چې د پخوانی کمشنران چې د انتخاباتي شکایتونو کمشنرانو د انتخابات خپلواک کمیسیون کمشنرانو دوی به تاسو خپلواک نه پریښودي مشورې به درسره نه کولې. اوس خدای د انتخاباتي کمشنران نه ویسول دغه کمشنران تاسو ته په خپلو کارونو کې تاسو نه مشورې غواړي
تر اوسه د پروسې پایل دی. یعنی تر اوسه پورې دوی دومره لوی کار نه ده کړی چې په هغه کې وګورو زموږ مشوره دوی مني او که نه مني. خو په دا مشورتي ناستو کې موږ را غواړي موږ سره ګډون کوي او انعطاف پذیري ښیي. یعنی غواړي چې د څار بنسټونو د طرحو لپاره دوی هم غوګونیسی او کار ورته وکړي. خو په دا څو ورځو کې چې موږ دوی سره ګورو او مشورتي ناستې په همدې دي چې اوس باید اول دغه د ولسی جرګې د ټاکنو مسأله معلومه سي وروسته لغنه اوس درو دوی کار کوي په همدې کمیټو باندې چې په همغه تقویم چې اعلان کړی چې 29 د سرطان در روان کال ده په هغو ټاکنې ترسره کیږي او کنه کیږي. ځکه دلته د قانون پر اساس چې تعدیل سو موږ دغه ټول ټاکنیز پاکیج باید الکترونیکی کو، یعنی له نوملیکنې څخه شروع تر هغه وروستني وخت پورې چې موږ په ټاکنو کې ګډون کوو د باید ټول الکترونیکی وي. له بایومیټریک څخه باید ګټه واخلو، د کمیسیون د کارکوونکو په اړه او بلخره له ټولو اندېښمن چې موږ کړي وو هغه تقویم وو. موږ تقویم اسې هم نقص کړی دی، یعنی د روان کال د جوزا په لومړۍ نیټه موږ باید ولسمشر ټاکلی وای، خو دا کار نه کیږي. نو څو کمیټې جوړې سوې، یو هم د دې لپاره چې بایومیټریک په کار واچو او له دې څخه ګټه واخلو. آیا بایومیټریک به بیا هم لکه د ولسی جرګې د ټاکنو بایومیټریکي او که به سم موږ ته کار راکړي؟ او بله کمیټه د نظارت لپاره ده چې دا کمیسیونونه دغه کمیټې چې جوړې سوي دي د خپل دندې څنګه ترسره کوي. بله کمیټه هم د ایم آر ډی سیستم لپاره جوړه سوه چې دا د ولایتي شوراګانو ټاکنې کې ترسره شي او د تقویم پر اساس یو ځای له ولسمشری زو ټاکنو سره ترسره کیږي. دا سیستم کار ورکوي او کنه ورکوي؟ بله کمیټه هم د دې لپاره جوړه سوه چې که تقویم جوړیږي، یعنی نقص شاید نقص سي، ځکه په دغه کم وخت کې دوی نسي کولای دغه فهرستونه حتی جوړ کړي، ځکه دا تقویم چې اوس د 29 د سرطان د داموږ عملا نقص کړی ده. او تر اوسه پورې که په هغه تقویم دوی عمل کړی، تر اوسه پورې باید دغه تقویتي فهرست موږ درلودی چې په قانون کې ذکر سوی ده، دا نسته تر اوسه پورې. او موږ اندېښمن یو چې دا ټاکنې به څه وخت ترسره کیږي. نو دغه کمیټې ته چې دوی جوړ کړي یو میاشت وخت ورکړی و چې اوس شاوخوا 40 ورځې پاتې دي. په 40 ورځو کې دوی باید د افغانستان حکومت ته ټول خپل غوښتنې، هغه طرحې او خپل ویناوي دوی سره شریک کړي. کوم وخت کې کولای شي
تیر ولسی جرګې انتخاباتو پایلې هم د دوی کارونو په وړاندې یو خنډ ده؟ حبیب صاحب، ملت تل غواړي، ولس تل غواړي چې د انتخاباتو له وړکي حرکاتو پرمختګ نه هم خبر سي. پخواني کمشنران او کمیسون چارواکي چې تر ډېره حده پورې مطبوعاتو ته حاضرېدل راتلل، خو اوس ګورو چې دغه نوي کمشنران یو ډول سانسور په خپلو ویندویانو باندې وضع کړی ده. حتی مخکې به دغه بحث ته کې دوی ګډون کو، خو نن دوی حاضر نه سول. له قانوني پلوه دغه په څه معنا ده او څومره کولای سي هغه ولس د انتخاباتو له معلوماتو له حق نه محروم کړي؟
قانون کې دغه مورد بیخي واضح دی، اطلاعات تر رسرسۍ د هر افغان حق دی او باید اطلاعات نه برخمن سي، که هغه د جمعي رسنیو له طریقې وي یا هم د یو مرجع ته د مراجعې له طریقې وي چې دی ورته اړتیا لري باید ورسره شریک سي. هغه چې محرم دي، هغه چې نسي کېدلی، هغې دپاره هم شرایط په قانون کې واضح سوي دي. دا چې ولس غواړي چې په انتخاباتي کمیسیون کې څه تیریږي، د دوی د رایو سرنوشت کیږي او دوی ته څوک معلومات نه ورکوي، دا د ملت په حق کې یو لوی جفا ده. که دوی داسې فکر کوي چې موږ به هر څه په پټو سترګو باندې د ملت د سترګو نه پټ، د ملت سره د خبرو شریکولو نه پټ ترسره کړو، زه فکر کوم چې دا اشتباه ده، دا ستره اشتباه ده. دا په یو داسې سړک باندې تلل دي، یو په جاده باندې تلل دي چې بیرته بیا راتلونکي مسیر نه لري چې راتاو سي بیرته. دا اشتباه دوی نه کوي. څومره چې هم دوی کولای سي هغه لازم معلومات چې د ولس سره اندېښنې دي، هغوی د اندېښنو د رفع په خاطر باندې خپل معلومات شریکي، اوس شی چې مرواجان ورته اشاره وکړله، اوس دغه که د انتخاباتو د کمیسیون ویندویان د خبرو کې څومره ښه خبره ده، هغه معلومات دی شریک کړه چې دوی په څه باندې بوخت دي. اوس مشکل دلته دا دی،
بنسټونه د انتخاباتو،
یعنی هدف مې دا دی، موږ په مخکې بحثونو کې مشترک کړو، شریک بنسټونه د خپل د کمیسیون لخوا په سل نمونه باندې یادیږي، حتی اتهامونه پرې واردېږي. اوس کله چې موږ د هیواد کې د ډیموکراسۍ د بقا دپاره، د ډیموکراسۍ د حیثیت دپاره، د ولس رایې ته د احترام په خاطر باندې غواړو په یو شکل د اشکالو کمیسیونونه نه دفاع وکړو، دا په دې معنی نه ده چې دوی ډیر پاک دي. موږ غواړو چې د خلکو باور په ډیموکراسۍ باندې د صفر سره ضرب نه سي. نو زه فکر کوم چې دا د دوی تر ټولو ستره اشتباه ده. دوی باید راسي مطبوعاتو ته او هغه پوښتنې چې دوی ته راجع دي، که فرض مثال د ناظر نهادون لخوا کوم انتقاد کیږي، دوی باید هغه انتقاد ته ځواب وایي. نه معلومات ورکول بیا دا یو ډیر بد ذهنیت د ولس په منځ کې رامنځته کوي، یعنی دا معنی چې هغه تیرې معاملهګري او تیرې قصې چې په تیرو کمیسیونو کې موجودې وي، هغوی هم ولس سره شریکولي یو څه په یو خبره باندې، او د پردی تر شای ارت چ کول اغه تر سره کول داخل خود نه دی ول سره کوم خبره شریکی نه د ناظر نه هدون سره کوم موضوع شریکی نه لدی معلومی کی شری په نور مسائل باندې
دی یو ویر لری چې کوم غونډه مو کو سری غونډه مو کو اغه لکیږي ولستا بیا پیغامونه ډیر بادي ایمو دی کارونه پوران بیا خن جوړیږي مروځنه
که اجازه دې زو په دغه مرود کې یو څه وایم یو څوک چې نسی کولای چې د خپل خبرو دفاع وکړي د خپل د غونډو کې چې څه وایي د هغې دفاع وکړي څه ضرور دی چې د لوی مسؤلیت په غاړه باندې واخلي یو څوک چې دومره نسی کولای چې خپلې محرمې خبرې وساتي هغه ترېنه لیکېږي څه ضرور دی چې د دومره لوی مسؤلیت بیا په غاړه باندې اخلي یعنې هېڅ خبره پټه نشته نه کوم
مروجنه تاسو پخوانی کمشنرانو سره هم ناستې پاستې درلودلې او دغه کمشنرانو سره هم ناستې پاستې درلودلې د دوی د ظرفیت په اړه کراته ووایې دغه ټول ولس خو له تلویزیون نه پالني ډول د دوی هغه برنامې او شی ولیدل که تاسو دوی ظرفیت په اړه راته ووایې چې یعنې دوی وړ کسان دي که نه دي
د دوی یعنې شخصي توګه هغه ظرفیت چې دوی لري د دې په اړه زه فکر کوم کله وخت قضاوت به ښه کار نه وي یوازې په دغه نتیجه ورسېدو چې د افغانستان سیاسیون ته او مخصوصا په ځانګړې توګه د سیاسي احزابو او سیاسي ګوندونو لپاره د دوی خپل استازي ډیر مهم دي نسبت ملي استازو ته د سیاسي احزابو لخوا عملا داسې کسان اوس کمشر سوي یا هم د کمیسیون په راس کې دي چې هغو په تېرو ټاکنو کې خپله عملا تروسه نوماندي او دغو ولایتونو تروسه نهایي پایلې نه دي اعلان یوه موضوع بله دا چې قانوني سن یې تروسه نه ده پوره کړی هغه 15 کال چې په قانون کې ورته ذکر سوي وه هغه ټاکنیزې تجربې خو اصلا نظر ته نه دي نیول سوي خو د افغانستان سیاسي ګوندونو دوی ته رایه ورکړې ده له بلې خوا تروسه پورې د دغو کمیشنرانو په منځ کې چې دوی د سیاسي ګوندونو لخوا معرفي سوي د فساد دوسیې لري او تروسه یې نه دي پاکې کړي یعنی د دوی نه تعهد ښیي او زموږ ګیله له ولسمشر څخه هم دا ده او له نورو نماندانو څخه چې دوی غواړي د افغانستان په راتلونکي حکومت کې دوی ولسمشر اوسي د کمیسیونونو بې طرفي یې نه ده ساتلې او ډیر هدا موږ اندېښمن یو چې که دوی همداسې نسبي خپلواکي ولري بیا بحران ته لاړ نسو او بله خبره دا چې دا ترکیب هم چې ولسمشر کړی ده د دواړو کمیسیونونو لپاره دا هم سم نه ده زه کولی سم د میرمن زهرا بیان شینواری مثال ورکم هغه
مثال نه نور کو نه د چهاریم ته داخلي کې فقط د کمشنر په توګه یادونه کو
ډیری کسان چې اوس دواړو کمیسیونونو ته دوی ټاکل سوي دي هغه په یو کمیسیون کې تجربه درلوده یعنی ټاکنو خپلواک کمیسیون کې یا هم په شکایتو کمیسیون کې اوس دوی هغه څه چې دوی غوښتل په هغه کمیسیون کې دنده ولري د هغې خلاف بل کمیسیون ته راغلي یعنی تر اوسه پورې موږ نه پوهېږو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دندې بیلې او د شکایتو کمیسیون مسؤلیت حقوقي ده دا تجربه بیا هم نظر ته نه دی نیول سوی خو د دوی دا چې یو کار وکړي یا پایلې اعلان کړي یا هم د چمتووالي لپاره بیا وګورو چې د دوی شخصي ظرفیت څومره ده هم تجربه نه لري خو هیله من یو چې د جذب او د مرستې لپاره دوی هغه ظرفیت پیدا کړي
حبیب صاحب مخکې مروجن یادونه وکړه رښتیا هم په دې باندې موږ راپور درلود د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې داسې کسان د کمیشنر په توګه ټاکل سوي دي چې اوس دوی عملا د ولسي جرګې کاندیدان دي او وروستۍ پایلې له وسه پرې د همغو ولایتونو چې دوی کاندیدان سوي دي نه دي راوغلي له قانوني اړخه دغه څه ډول ارزوئ تاسې
د همدغه تقنیني فرمان چې د 115 ګڼه فرمان د تعدیل طرحه ده کومه چې د ولسمشر لخوا توشیح شوه او تیر کمیشنران یې له دندو عزل او نویو په وظایفو باندې نصب شول یو د هغه موارد نه ده چې به سیاسي احزاب وزیتونه لري خپل ولسمشر بیا حکم کوي چې وایي د هغه څوک کولی شي چې وزیت د دې کمیسیونونه ولري چې هغه د سیاسي احزابو لخوا معرفي سوی وي دوی ته یعنی زه د ناقص خبرې دي دلته مدني ټولنه ته د 15 کسانو سهم ورکړل شوی چې 15 کسه د معرفي کې ولی بلې خواته چې بیا د سیاسي احزابو سي هلته وایي چې تړاو بایدونه لري دلته د سیاسي احزابو کسان واخیستل
دلته په قانون کې یو یادونه بل هم سوي ده کله چې دای کمیشنر په توګه ټاکل کیږي غړیتوب لا غونه لري کوي ختمي
کوم تضمین موجود دی یعنی کچیر دا خبره چې تاسو کوی هم داسې وي چې د وظیفې په شروع کې خپل سیاسي حزب سره غړیتوب کوم تضمین موجود دی چې سیاسي ملاحظات به د خپل تصمیم کې نه نیسي د دې یک تضمین موجود دی خو نشته د تضمین دا معلومه خبره ده چې دا د
سیوی اسناد اخیستل سیوی محکمې لخوا یا
خاصه فکر کوم چې دلته یو خطوب چې بدی قانون کې راغله دغه ده چې د عدلی او قضایي ارګانونو ښکیلول دي چې فکر کوم چې په ټاکنیز چارو کې دوی باید ښکیل نسی خو دا چې وضعیت د هیواد بل ډول دی یو استثنایی حالت دی دلته جنگ او جګړې دي دلته هغه د انتخاباتي مسایل نه لازم درک نسته دی تصامیم ډیر هوایي نیول کیږي لکه په تیر کې چې ځنې کاندیدان بیل دي چې هغوی کوم جرم تر سره کړی وي یا دا چې کوم وسلوال ډلې ولدي د کاندیداتوري له حق څخه محروم شوي او هیڅ نو دلیل کمیسون د شکایت کمیسون سره نه درلوده. په مقابل کې ځینې کسان چې په حبس باندې محکوم وو او د عدلي او قضایي تعقیب لاندې وو هغه کسانو لاره پیدا کړل له نهایي لیسته کنه. نو دا هغه شیانو چې اوس کېدلی سي چې د عدلي او قضایي ارګانونو د ښکیلتا په صورت کې دغو مسایلو ته یو څه رسیدګي وسي. دوی وکولی سي چې حداقل هغه موارد په نظر کې ونیسي تر څو خدای مکړه چې دوی د خپل صلاحیتونو سو استفاده ونه کړي. ولی په کل کې ویلی سو چې دغه قانون په خپل ذات کې زر نقیص مسایل لري، یعنی داسې نه ده چې دا مشکلات نه لري. تر ډیره بریده پورې دا تصمیم د حقوقي تصمیم نه و، دا د سیاسي احزابو د حکومت په شمول باندې د دوی یو سیاسي تصمیم و. حکومت
نه تاسو نظر هغه ستونزې چې په تېرو انتخاباتو کې وي د دې قانون پلي کېدو سره به هغه ستونزې حل
شي په هیڅ صورت باندې د حل کېدونکې نه دي. ځکه مشکل دلته دا دی چې ولسمشر په ځای دی چې قانوني او حقوقي تعهد ټاکون دپاره ولري، هغه کوشش کوي چې هغه بایلل سوی اعتبار چې د سیاسینو په منځ کې لري، هغه اعتبار چې نړیوالې ټولنې سره دوی بایلل دی، غواړي د دغه اعتبار د اعادې په خاطر باندې ځینې حرکات وکړي چې دا تر ډیره پورې واقعي نه دي او پاپولیستي حرکت دی.
درنو اوریدونکو، دغه بحث ته مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کارکوونکي هم راغوښتي وو، خو له بده مرغه دوی حاضر نه سول. دا چې په بحث کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی او همدارنګه د حقوقپوهانو ټولنې ویان شریم خان حبیب ګډون وکړل، له دواړو ګډونوالو څخه مننه. درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چاره.
زما رایه زما حق.
میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.